Adiós.
شنبه د تلی اتمه د سپتمبر دیر شمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شوې او د ماشام تر اوبه جوړه خبرونه په منځني سپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خپرې شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 3.15 هم نیولې شي. روانه خبرونه زحمت چیبر د میر احمد صافی په تخنیکي لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم. تر خبرونو وروسته مو کابل ته د پاکستان د لوی درسیز د سفر له اهدافو خبرو. یو امریکایی په افغانستان کې له القاعده سره د ملاتړ په تور مجرم وپېژندل شو. په افغانستان کې د عاشورا ورځې په درشل کې امنیتي تدابیر سخت شوي دي او روسیې ژمنه کړې چې د شمالي کوریا لانجه په سوله ییز ډول هواره کړي. بشپړ خبرونه. یو امریکایی د القاعده شبکې په ملاتړ او په افغانستان کې په یوه ناکامه ځانوژونکي برید کې د برخې اخیستو په تور پرون مجرم وپېژندل شو. څارنوالانو ویلي دي چې یو دیرش کلن مهند محمد الفرخ په نیویارک کې منصفه هیئت د امریکایانو په وژنه کې د همکارۍ د ډله ییزې وژنې له وسلو څخه د ګټې اخیستنې او د یوې بهرنۍ تروریستي ډلې د ملاتړ په تور مجرم وپېژنده. محکمه به خپله وروستۍ پریکړه د جنوري په 11 وکړي او غالباً به الفرخ په عمري حبس محکوم شي. خو د مدافع وکیل پرون رویټرز اټانس ته وویل چې موکل به یې استیناف ته مخه کړي. څارنوالانو ویلي دي چې الفرخ په 2008 کال کې له القاعده شبکې سره د یوځای کېدو او د امریکایانو د وژلو په نیت پاکستان ته سفر کړی و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د عاشورا د مراسمو لپاره یې جدي تدابیر نیولی دي. سبا د هجري قمري میاشتې د محرم الحرام لسمه ده. د کورنیو چارو د وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل امنیتي ځواکونه د کابل او ولایتونو په جماعتونو او تکه خانو کې د عاشورا د مراسمو د ګډونوالو د امنیت لپاره ګمارل شوي دي. نجیب دانش وایي په ټول افغانستان کې مقدس ځایونه په ځانګړي ډول هغه ځایونه چې له دود سره سم زموږ اهل تشیع ورونه ورځي زموږ تر امنیتي پلان لاندې دي. دا په داسې حال کې ده چې د قلعه فتح الله پر اووم سړک د پرونی انتحاري حملې مسؤلیت د داعش وسلوالو اخیستی دی. په دې حملې کې 15 تنه وژل شوي او تر 30 تنه زیات زخمیان دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د حملې په تړاو درې مشکوک کسان هم نیولي دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت د داعش او طالبانو د لږ تر لږ اتیا وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړ. د دې وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل
ما عملیاتی بسیار خوبی را در گرشکی ولایت هلمند در فاریاب
موږ د هلمند په گرشک ولسوالۍ فاریاب پکتیکا غزنی کندهار د پکتیا په جانخیلو ولسوالۍ سرپل کندوز بدخشان او روزګان کې شاملیت کړی دي. په دې عملیاتو کې د وسلوالو مخالفانو تر 2 زیات غړي وشتل شوي او لسکونه وسلوال زخمیان شوي دي. جنرال وزیر زیاته کړه چې په روانو عملیاتو کې وسلې او چاودیدونکي مواد هم نیول شوي دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی تاشکند ته د افغانستان جمهوری ریاست وی سرچینې د خبر تایید کړ خو ویل چې د دې سفر دقیق وخت لانه دی ټاکل شوی. د همدې خبر پاړه د ازبکستان دولتي ویب پاڼې پورا بونو یو زید د هغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر عبدالعزیز کاملوف په حواله لیکلي چې تاشکند ته د ولسمشر غنی د رسمي سفر پر جزئیاتو کار روان دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي مسکو تیار دی چې له شمالي کوریا سره ګډ کار وکړي څو د هغه هیواد د اټومي پروګرام او د توغندیو د جوړولو پروګرام له امله روان کړکېچ په سوله ایز ډول پای ته ورسی شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون دا خبره په هغه خبر پاڼه کې کړې چې د روسیې د سفیر او د شمالي کوریا په بهرنیو چارو وزارت کې د شمالي امریکا د چارو د مشر تر کتنې وروسته خبره شوه. په خبر پاڼه کې لیکل شوی دی چې روسي لوري تایید کړی چې ستونزې په سوله ایز ډول او له سیاسي او ډیپلوماتیکو لارو حل شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت هم درز ویلي چې د هغه وزارت مرستیال د شمالي کوریا په بهرنیو چارو وزارت کې د شمالي امریکا د چارو له مشر سره کتلی دی. د روسیې د حکومت یو مخالف سیاستوال الکسی نوالنی چې پرون په ماسکو کې د هغه کور ته نږدې پولیسو نیولی و بیرته خوشې شوی دی. نوالنی ویلي چې د دې کار هدف په نژنی نوګروت سیمه کې په یوه لارجون کې له ګډونه د هغه مخنیوی و. الکسی نوالنی تقریبا 10 ساعته د پولیسو په توقیف کې و. له هغه څخه به په دې تور چې د روسان په غیر قانوني لاریون کې ګډون ته اچولي د نومبر په دوهمه نیټه پوښتنه وشي. که چیرته په محکمه کې پورنوال نه دا تور ثابت شو چې د مظاهرو له قانونه سرغړونه کړې ده، یو میاشت په زندان شي. الکس نوالنی د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له سختو منتقدانو څخه دی او په روسیه کې د جمهوري ریاست پر روانو ټاکنو کې چې په 2013 میلادي کال کې کیږي کاندیدای ته کمپاین کوي. په روسیه کې د انتخاباتو مسؤلانو ویلي چې هغه جرمي سابقه لري او جمهوري ریاست ته د کاندیدای پر شرایطو برابر نه دی. او روسیې خبر داده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کیوبا کې د خپلو مامورینو شمیر کموي. دا پریکړه تر یو لړ مشکوکو او مرموزو پیښو وروسته وشوه چې د سفارت لږ تر لږه یویشت کارکوونکي له روغتیایي پلوه له زیانمن شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو پرون وویل چې د کیوبا په مرکز هوانا کې د امریکا سفارت به پرانیستی پاتې شي او عاجل کارونه به سرته رسوي، خو د عادي ویزو ورکولو لړۍ به بنده شي. د کیوبا په بهرنیو چارو وزارت کې د امریکا د چارو مسؤول جوزف ناویدال د هغه هیواد دولتي تلویزیون ته وویل چې امریکا په بیړه پریکړه کړې چې د دواړو هیوادونو پر اړیکو به اخیس وکړي. تمه ده چې امریکایانو ته په یوه اعلان کې سپارښتنه وشي چې کیوبا ته له سفره ډډه وکړي. په کیوبا کې د امریکایي ډیپلوماتانو کورنیو او یو شمېر ډیپلوماتانو ته چې هلته یې اړتیا شته د وتلو اعلان شوی دی. د امریکا د استخباراتو د فدرالي ادارې په ګډون یو شمېر څارونکي هڅه کوي چې د دې دلیل پیدا کړي چې ولې په هوانا کې د امریکا د سفارت یو شمېر کارکوونکو ته په ناڅاپي ډول د سر درد، سر چرخي او د ستړیا احساس پیدا شوی دی، حتی یو شمېر کسان په غوږونو دران شوي دي. دا سجی رډو سهارنۍ خبري مچل اوري. د افغانستان د ملي دفاع د وزارت ویاند وایي چې د پاکستان لوی درسیز کابل ته را روان دی.
لوی درسیز اردوی پاکستان به تاریخ اول اکتوبر ممکن به کابل بیان.
د جنرال قمر جاوید باجوه د دې سفر هدف څه دی؟ وړاندې به یې په خبرونه کې واوري. په دې خبري مجله کې به دا هم واوري چې په خیبر پښتونخوا کې دوه کسه پر یو موټر سایکل منه شوي، سبا او بل سبا به د موبایل شبکې هم په ځینو ځایونو کې بندي شي. په کندهار کې په سلګونو نجونو او ښځو حرفوي زده کړې ترلاسه کړې.
ځینې ښځې چرګان پرانیستي، ځینې ښځې په کورونو کې خیاطي کوي. چې مځکې څنګه وکړو، مځکه څنګه کمې دا هغه څه څه څنګه چې اخیستلی شو.
د دې خبري مجلې په وروستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
عبدالواحد منم د تګا ولسوالیم کاپیسا ولایت نه او دغه مرغانو دکان جوړ کړی دی. بس نن ته مې کار روزګار روان دی.
کل شوی دی چې د پاکستان د پوځ لوی درسیز جنرال قمر جاوید باجوه سبا کابل ته ولاړ شي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویاند ازادي راډیو ته وویل چې جنرال باجوه به کابل ته په رسمي سفر کې له افغان چارواکو سره د تروریزم ضد جګړې په اړه خبرې وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي وحدت د حکومت اجرایه ریاست وایي چې حکومت ګاونډیو هیوادونو ته د دوستۍ لاس ورغځولی او له هغوی هم ورته هیله لري. فرشته جلالزی راپور لري.
افغانستان ته د امریکا د دفاع وزیر جنرال جیمز ماتیس او د ناټو تړون د عمومي منشي یان سولتنبرګ تر سفر وروسته د پاکستان د پوځ لوړ رتبه پلاوی کابل ته روان دی. د ملي دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه سبا کابل ته رسیږي.
خبر معلومات لوی درستیز اردوی پاکستان په تاریخ اخلي اکتوبر ممکن به کابل بین برې یو سفر رسمي.
د پاکستان لوی درستیز به کابل ته په سفر کې افغان چارواکو سره د تروریزم پر ضد پر مبارزه، سرحدي مسایل او په افغانستان کې د سولې پر بهیر خبرې وکړي. د افغانستان ولسمشر تیرونی د امریکا له دفاع وزیر او د ناټو له عمومي منشي سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې حکومت یې له پاکستان سره سوله غواړي. ولسمشر اشرف غنی تر دې مخکې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې پر پاکستان ژغ کړی و چې وخت نه ضایع کوي او له افغانستان سره د سولې خبرو ته دی حاضر شي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله هم ویلي چې حکومت یې ګاونډیو هیوادونو ته د سولې لاس ورغځولی او له هغوی ورته تمه لري. هغه پرون د هند د نړیوالو اړیکو شورا ته په وینا کې وویل
Afghanistan has not been a threat to its neighbors and will not.
Afghanistan hits kala khpul gawand yo ta gwash nu aw hugul ta ba hits gwash na peshawi. Mujda Afghanistan shaw khata tulu prato hi wadnu ta da dosti las ur usht kare aw la hugui ham da wartagam protokol ta malaru. Da Afghanistan aw Asia da janub la para da America da mutahid wa yalat da ulasmashar Donald Trump da strategy tar elan rusta da awal warda ich da Pakistan da paz lo idrastis کابل تزی د امریکا ولسمشر د اگست په میاشت کې د استراتیژي د اعلان په وینا کې په پاکستان کې د سختریزو او وسلوالو ډلو پر ضد د جدي مبارزې ژغ وکړ. پر پاکستان په مقرر ډول نیوکه کېږي چې په خپله خاوره کې د سختریزو او وسلوالو ډلو پر ضد جدي مبارزه نه کوي، خو اسلام آباد دا تورونه ردوي.
په راپور کې مو واورېدل چې د پاکستان لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه سبا کابل ته روان دی او له افغان چارواکو سره به پر دوه اړخیزو اړیکو او له تروریزم سره د جګړې په اړه خبرې وکړي. د یوه بل خبر له مخې چې له سباندې یوې اونۍ وروسته افشا شوی دی، ویل شوي دي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د طالبانو د هغو پنځو مهمو غړیو پر تبادله خبرې کړي دي چې په پاکستان کې نیول شوي دي. ویل کېږي چې دا خبرې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې تر څنګ شوي دي. په دې اړه تفصیل له کابله د حدیث پردیس په راپور کې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي د ملي امنیت سلاحکار او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ترمنځ په کتنه کې د هند او هندي وګړو په اړه بحث نه دی شوی. د دغه شورا د دفتر وایند قادر شاه د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو لوریو ترمنځ په کتنه کې په پاکستان کې د تروریستانو د پټنځایونو سربیره د هغو پنځو طالب مشرانو د تبادلې په اړه هم بحث شوی چې د پاکستان له لوري نیول شوي دي. نوموړي هیله مندي وښوده چې د دا ډول ناستو جزئیات دقیق نشر شي او واقعیتونه اشتباه تفسیر نه شي.
د بندیانو پر تبادله باندې هم بحث شوی، خو چې دا نور هم واجبي قطعا په هغه بحث کې د هندوستان او یا هم د هندي تابه موضوع بحث شوی نه ده او بحث نه دی پر بند شوی. زموږ توقع دا ده چې د پاکستان لوری په خپلو څرګندونو کې هغه د لیدنو کتنو په رابطه باندې وي جزئیات په سمه توګه راپورته کړي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د سپتمبر د میاشتې په 28 نیټه د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې په نیویارک کې وکتل. د هندي ټي وي په ګډون یو شمېر هندي رسنیو د خواجه آصف له قوله ویلي چې نوموړي د افغان حکومت له لوري د هندي جاسوس د تبادلې په بدل کې د پېښور پر یوه پوځي خونځي د برید د اصلي مسول د تبادلې وړاندیز ترلاسه کړی دی. د هندي رپورټونو له مخې هندي جاسوس ګلبوشن یادوف په پاکستان کې د جاسوسۍ او ورانکار فعالیتونو په تور د دغه هیواد د امنیتي ځواکونو له لوري تیر کال ونیول شو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا ډول ادعاوې رد کړي او ویلي چې خواجه آصف په افغانستان کې د یادوف له هغو فعالیتونو یادونه کړې چې د پاکستان پر ضد یې ترسره کول. همدارنګه افغان چارواکو په افغانستان کې د پاکستان ضد فعالیتونو په اړه د پاکستاني چارواکو اداره رد کړې ده. که څه هم د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاحکار او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر لیدنه د پنځو لوړپوړو طالب چارواکو په اړه وه چې د پاکستان لخوا نیول شوي وو، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا د سولې علي شورا او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دغه طالب مشرانو نمونه نه دي یاد کړي. یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي چې پاکستان غواړي څو د کابل او نوې ډیلي ترمنځ اړیکې ترینګلې کړي. له ډیلي بشیر عاطف په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چې په دې خبرو کې مطرح شوی دی هغه د افغانستان لوري رد شوی دی. نو دوی ځکه دا خبرې افشا کوي ترڅو ذهنیتونه بلې خواته واړوي چې ګنې موږ په دغسې مهمو مسلو او د تبادلې پر سر هم د افغانستان استخباراتي او امنیتي ارګانونو سره خبرې لرو.
نوموړی ټینګار کوي چې افغان چارواکي باید له هرې غونډې وروسته چې د نورو هیوادونو له چارواکو سره کېږي خلکو ته پایلې روښانه کړي، کنه د نورو کړیو له لوري د هغې افشا کېدل به په یو ډول د افغانستان باور ته زیان ورسوي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر څخه د 500 افغان طالبانو د ورسپارلو غوښتنه کړې ده. وړاندې به په روانه خبري مجله کې واورئ چې په پاکستان کې امنیتي تدابیر سخت شوي دي.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوي چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
د غاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصب لور روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي راډیو په منځني سپتول شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. وړاندې به په کندهار کې د سلګونو میرمنو له حرفوي روزنې تاسو خبر کړو، خو اوس به د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راوړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغو چاپي خپرونو ته رضوان مراد کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروستۍ څرګندونې چې په یو خصوصي مجلس کې کړې دي راخستې دي. واشنگتن پوسټ لیکلي، ولسمشر ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د متحده ایالاتو د والیانو په کلنۍ غونډه کې ویل، په لومړي سر کې د غوښتل چې د افغانستان د جګړې لګښت بند کړي، خو کله چې ورته امریکایي جنرالانو قناعت ورکړ چې زیات شمېر تروریستي سازمانونه په افغانستان کې دي، نو له دغه هیواد څخه وتل ورته خوندي انتخاب نه و. ورځپاڼه زیاتوي، ولسمشر ټرمپ په دې خصوصي مجلس کې ویل، وروسته تر هغې چې جنرالانو یې ورسره محرم معلومات شریک کړل، دې نتیجې ته ورسېد چې امریکا په افغانستان کې د موجودو تروریستي ډلو له ځپلو پرته بل انتخاب نه لري. کننو امریکا به د 2001 کال د 11 سپتمبر په شان د بلې حمله شاهد وي. ډونالډ ټرمپ ویلي، هغه تروریستانو چې پر امریکایي برید وکړ په افغانستان کې روزل شوي وو. د واشنگتن پوسټ په وینا، ډونالډ ټرمپ افغانستان د تروریستانو د تمویل له نظره د وارتون له مالی پوهنځي سره تشبیه کړ. د امریکا په پنسلوانیا ایالت کې وارتون مالی پوهنځی د امریکا او نړۍ په سطحه د اقتصاد او مالی چارو مخکښ فارغان ورکړي دي. جینس ډیفنس اونیزې کابل ته د امریکا د دفاع د وزیر جیمز ماتیس د سفر په مهال د کابل پر حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر د برید په اړه لیکنه خپره کړې ده. جینس ډیفنس اونیزې لیکي، د افغان دولت د وسلوال مخالفانو دې حملې د ماتیس سفر تر سیوري لاندې راوست. اونیزې د دې پیښې پر مهال په خطا سره د یوې امریکایي الوتکې د راکټي برید له امله د ملکیانو د مرګ ژوبلې یادونه هم کړې ده. جینس ډیفنس اونیزې د امریکا د مرکزی قومندې د اعلامیې له مخه ویلي چې وسلوالو د سپکو او درنو وسلو په واسطه د کابل پر هوایي ډګر ډزې وکړې چې زیات شمېر ملکیانې په خطر کې واچول. اونیزې زیاتوي چې افغان امنیتي ځواکونو پر برید کوونکو ځوابي حمله وکړه او د امریکا جنگي الوتکو د حواله لارې هغه ودانۍ په نښه کړه چې وسلوال پکې ځای پر ځای شوي وو.
په کندهار کې د ښځو لپاره په دوو لویو زراعتي او اقتصادي پروژو کې په سلګونو میرمنو ته روزنه ورکړل شوې ده. په دغو روزنیزو او حرفوي پروګرامونو کې ښځو ته د اقتصادي سپما، د حیواناتو ساتل، د سبزیجاتو کرنه او د باغدارۍ زده کړې ورکول شوې دي. صادق رښتینی له کندهاره په دې اړه یو تفصیلي راپور لري.
د کندهار ښار په عینومېنه کې د ښځو چارې سات اړوند د زراعتي او حرفوي زده کړو په دې مرکز کې یو شمېر میرمنې د غواګانو او چرګانو په ساتنه، د سبزیجاتو په کرنه او د انګورو، انارو او پستې د بنوالي په زده کړو بوخت دي. د یاد ښوونیز فارم ټول مالی لګښت د امریکا پرمختیايي اداره ورکوي، خو چارواکي دا نه وایي چې پر دغه پروژو ټول ټال څومره لګښت راغلی. د کندهار د ښځو چارو رئیس وایي چې په لومړي پروژه کې 15 میرمنو ته کاري زمینې برابرې شوي. روکیا چکزی وایي په یو بل پروژه کې چې لګښت بیا هم د امریکا د پرمختیايي ادارې یا USAID لخوا ورکول شوی، د کندهار ښار او ولسوالیو شاوخوا 900 میرمنو ته په بیلابیلو اقتصادي، زراعتي، تجارتي او د حرفوي کورسونو زده کړې ورکول شوي. دا غلی اڅکزی په وینا د دغه ټولو پروګرامونو هدف د بیوزلو میرمنو اقتصادي لاسنیوی دی.
دلته تاسو ته نه خوندې د زراعت په نامه کې دی د یو ورځنی ورکشاپونه ورکول شو او تر څنګ هم د کاروبار په اړه باندې چې تاسو په خپل ولې دل د زراعت په اړه کې د سپما په اړه باندې هڅه درې مشتنې کورس نه یوازې زموږ پر اساس کې چې پته نه خوندې وي، البته په ډاټ کې دی، دامن کې دی، تختپل کې دی او بولدا کې هم دا برنامه زموږ په خوند لپاره په مخ باندې ورسې وي او کوشش کوو چې زموږ خاوني د کاروبار په توګه چې دی ورکشاپونه ټولګونه خسي دي دوی هغه تعقیب کوو تر څو هغه کاروبار چې دی په مخ باندې بول د کوم سن سره مخامخ دي، سن په اړه باندې درو سره مطرح کو او غوښ دي کاروبار ته هم روانه کو کې کو تر څو کوم څه خلاص اقتصادي مشکلات لري سن دي د همدې طریقې له منځه.
په اینی وخت کې ګلالي او پلوشه چې په دغه پروګرامونو کې ګډون کړي د خپل تجربو د زیاتوالي په اړه داسې وایي،
کوم ښځې چې په کورونو کې مثلا باغچه لري د هغوی د لار کولای شي خپل سبزیجات ترلاسه کړي، هغوی اوس کولای شي چې د هغوی په ګټه خپل پوسی او د هغوی پاکوالی مراد کړي، او خپل د کوم ښځې چې په کورنۍ کې پاکوالی نه مراد کوي هغوی اوس دلته چې موږ ته ټریننګ راکړي، په دې ټریننګ کې موږ ډېر شیان ترلاسه کړل چې اوس هم د کور نظافت هم خپل اقتصاد پیاوړی کولی شو، او هم کولی شو چې په راتلونکي کې د دغه پیسو څخه یعنی واخلو یو کاروبار شروع کړو. ځینې ښځې چرګان پرانیسي، ځینې ښځې په کورنۍ کې خیاطي کوي.
چې مځکې څنګه وکړو، مځکه څه رقم یې د هغه څه څه ګټې اخیستلی شو، کورنۍ وخت چې د هغه څه موږ هم استفاده کولی شو که هغه وکړو، هغه کور ته مو زیبایي راکوي، ښکلا راکوي، او د بیبان څخه به مو اقتصاد سم وي، یعنې پیسې به مو نه مصرفېږي.
زراعت او مالداری د کندهار د کلیوالي سیمو لپاره مهمه اقتصادي سرچینه بلل کیږي چې ډیر خلک له همدې لارې د ژوند چارې مخته وړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د خیبر پښتونخوا په ګډون په پاکستان کې د عاشورا لپاره سخت امنیتي تدابیر نیول شوي، او په هغو سیمو کې اضافي پولیس او امنیتي سرتیري ځای پر ځای شوي چې په دغو ورځو کې د امنیت له پلوه حساسې بلل کیږي. په خیبر پښتونخوا کې امنیتي چارواکي وایي چې د محرم په نهمه او لسمه ورځ به د دې صوبې پر مرکز سربیره په هغو سیمو کې ټلیفوني شبکې هم غیر فعاله وي چې له امنیتي پلوه حساسې دي. په دې اړه له پاکستانه راپور لرو.
د تیر کل نو پسیر سکال هم د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په ګډ شمیر خارونو کې د محرم د نهمې او لسمې ورځې د مراسمو لپاره سخت امنیتي تدابیر نیول شوي، او په حساسو سیمو کې اضافي پولیس ځای پر ځای شوي دي. پاکستاني رسنۍ د پولیس چارواکو په حواله وایي چې د خیبر پختونخوا په مرکز پېښور او د صوبې په نورو ګڼو سیمو کې د شورا لپاره د امنیتي تدابیرو په لړ کې تعلیمي ادارې او بازارونه درې ورځو لپاره بند کړل شوي. په شیا میشتو سیمو کې امنیتي سرلا سخت شوی، او پر موټر سایکل د دوو کسانو پر سپرېدو هم بندیز لګېدلی دی. په عین حال کې د جمعې پوره د سند صوبې په مرکز کراچۍ کې د محرم د میاشتې د اتمې ورځې په مناسبت سخت امنیتي تدابیر نیول شوي وو، او د ښار په ډیری برخو کې د موبایل ټلیفون شبکې د څو ساعتونو لپاره غیر فعاله شوې وې. امنیتي چارواکي وایي چې د شنبې او یکشنبې په ورځ بعد خیبر پختونخوا د مرکز پېښور په ګډون د دې صوبې په هغه سیمو کې چې د شورا په وروستیو ورځو کې د امنیت له پلوه حساسې دي د موبایل ټلیفون شبکې بندې وي، او په ماتمي جلوسونو کې ګډون کوونکو ته به تر تلاشۍ وروسته په جلوس کې د ګډون اجازه ورکول کیږي. له بلې خوا په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د تشې چارواکي وایي چې د محرم میاشتې په لړ کې په خیبر پختونخوا کې د امنیتي ستونزو له امله د غیر رجستر کډوالو د رجستریشن پروسه هم ځنډېدلې، او په خبره چې دغه پروسه به تر عاشورا وروسته د دوشنبه پر ورځ بیرته پیل شي. په تیرو کلونو کې په پاکستان کې د محرم پر مهال پر سختو امنیتي تدابیرو سربیره د شیعهګانو پر امام بارګاګانو او ماتمي جلوسونو بریدونه او چاودنې شوي چې د جګپوړو پولیس چارواکو په ګډون پکې ګڼ شمېر کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. د یادونې وړ ده چې په پېښور کې پر سختو امنیتي تدابیرو سربیره تېره ورځ د ښار په رنګ روډ سیمه کې یو شخصي روغتون ته څیرمه بمبې چاودنه وشوه چې د امنیتي چارواکو په وینا لږ تر لږه درې کسان یې ټپیان کړل.
آزادی خبری مجله اوری
دا خبری مجله په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د لری ختیځ هیوادونو ته روان دی. د سپین ماڼۍ په وینا ولسمشر ډونالد ټرمپ د آسیا د ختیځ یو شمېر هیوادونو ته په رسمي سفر کې له متحده ایالاتونو سره د هغوی پر سیاسي او اقتصادي اړیکو خبرې وکړې، البته پرته له شکه چې د دې سفر پر مهال به امریکا د شمالي کوریا په اړه خپلې اندېښنې د دغو سیمو له هیوادونو سره شریکې کړې. جزئیات د فرشتې جلال زوی په راپور کې.
د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ روانو سیاسي لانجو او لفظي شخړو په اوج کې به ولسمشر ډونالد ټرمپ د ختیځ آسیا 15 هیوادونو ته سفر وکړي. سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د نومبر میاشتې په درېیمه نیټه جاپان، شمالي کوریا، ویتنام، چین او فلیپین ته سفر پیل کړي، او د نومبر په 14 به واشنگتن ته ستون شي. سپینه ماڼۍ په یو خبر پاڼه کې چې پرون خبره سو ویلي چې دا سفر به د شمالي کوریا د اټومي ګواښ په وړاندې د مبارزې لپاره د نړیوالو تعهد لا کلک کړي. ولسمشر ډونالد ټرمپ د دې سفر پر مهال په فلیپین کې د جنوبي او ختیځ آسیا د هیوادونو د سازمان آسیان په سرمشریزه، او په ویتنام کې د آسیا پاسیفیک د اقتصادي همکاري سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې وینا وکړي. ولسمشر ټرمپ په دواړو غونډو کې د آسیا په ختیځ او جنوب کې د امریکا د اقتصادي او تجارتي اړیکو پر راتلونکي او خپل لیدلوري خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون چین ته ورسېد. چین ته د ټیلرسن د سفر یو اساسي هدف هم پر شمالي کوریا د فشار زیاتول دي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر او د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر په مقرر ډول پر چین غږ کړی چې د شمالي کوریا د اټومي فعالیتونو په مخنیوي کې له نړیوالې ټولنې سره مرسته وکړي. د جرمني د خبري اژانس په حواله د شمالي کوریا د تجارت 90% اتکا پر چین ده. د چین حکومت د پنجشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د شمالي کوریا ټول هغه شرکتونه چې په هغه هیواد کې فعالیت کوي د راتلونکي میلادي کال د جنوري تر میاشتې کار بند کړي او باید وتړل سي. د چین حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغه پریکړه لیک پر اساس دا اعلان کړی چې تیره میاشتې پر شمالي کوریا د زیاتو بندیزونو لګولو لپاره تصویب کړ. د امریکا ولسمشر په مخ کې پر چین نیوکه کوله چې د شمالي کوریا د فعالیتونو د مخنیوي لپاره کافي اقدام نه کوي، خو د تیرې سه شنبې په ورځ د چین له ولسمشر په دې مورد کې د همکارۍ له امله مننه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به له چینایي چارواکو سره هغه هیواد ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ تر روان سفر پر اجنډا او جزئیاتو هم خبري وکړي.
مهم خبرونه: یو امریکایي د القاعده شبکې په ملاتړ په افغانستان کې په یوه ناکامه ځانوژنې کې بریټ کې د برخې خصو په تور مجرم و پیشندل شو. څارنوالانو ویلي دي چې یو دیشکلن محمد محمود الفاروق په نیویارک منصفه هیئت د امریکایانو په وژنه کې د همکارۍ د ډلې سي وژنې له وسلو څخه د ګټه اخیستنې او د یوې بهرنۍ تروریستي ډلې د ملاتړ په تور پرون مجرم و پیشنده. د افغانستان د کورونیو چارو وزارت وی د شورا د مراسمو لپاره جدي امنیتي تدابیر نیولې دي. سبا د هجری قمری میاشتې محرم الحرام لسمه ده. د افغانستان د ملي دفاع وزارت د داعش او طالبانو د لشتر لزاتیا وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. البته دا کسان په څو ولایتونو کې د عملیاتو پر مهال وشل شوي دي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی تاشکند روان دی. د دې سفر نیټه نه ده معلومه شوې، خو د افغانستان جمهوریت ریاست او د ازبکستان دولتي چارواکو دا خبر تایید کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي مسکو تیار دی چې له شمالي کوریا سره ګډ کار وکړي، سو داغه هیواد د اټومي پروګرام او د توغندیو د جوړولو پروګرام له امله روان کړکیچ په سولې ایز ډول پای ته ورسیږي. او د روسیې د حکومت یو مخالف سیاستوال الکسی نوالنی چې پرون په مسکو کې د هغه کور ته نږدې پولیسو نیولی و بیرته خوشی شوی دی. اوس هم د دې خبري مجلې په وروستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو. دا پروګرام همایون هیواد چمتو کړی دی وړاندې کوي، او البته هغه د مرغانو شمنه چې مولتا سره کړی و چې مرغان په کابل کې خرڅوي هغه به په دې پروګرام کې سره واورو.
د ژوند رنګونه
خبر ایدم کوم دا اوس د مرغانو په یو پلورنځي کې ما دغه پلورنځي له مالک سره به خبري وکړو. خو لمړی به نوم راته وای.
عبدالواحد منم د تګا ول سوالم کاپیسا ولایت نه، او دغه مرغانو دکان جوړ کړی دی. بس نن تم یو کار روزګار روان دی.
که سات به دې تیر دی مرغانو سره
سات می تیر دی. دینه مخ ما هیڅ رقم ته مزدوری ته نشلم کې نسته دی، خو دې کې سات تیر دی. ها
د مرغانو غږ در باندې خلګي کبل کې صدا
د مرغانو غږم خلګي یو مزدوری کی بس دواړه کار روان دي. هم ثواب دی هم خورما.
ثواب پیچه ده،
ثواب ګټه ده چې بس رزق پیدا کو.
څو ډول مرغان در سره دي؟
ډول ډول مرغان دي، هر قسم ته مرغان دي. شته دي نو توتیان اکثر ډیر پروش چلی ده. کناری دی په کابل کې کناری، او دا واړه توتیان څوک ورته دم چیری وایي څوک ورته توتیان یو دا شی دي.
دا ولې خلک خوښوي؟
دا خو شوق دی کنه. د چا یو شی سره شوق دی، چا بل سره. یو ورځ یو سړی دلته راغی کنه، کناری لاس کې نه ولي او ماته ویلي وایي قپس را ترا کړه. قپس مې ورته ورکړه. ملدی به څو واغستله وایي په 80,000 افغانۍ. یو کنری نومه ورته قپس کېښودي. یو بل هلک داسې ناست و چې کوچي غوندې سړی و کنه، هغې ورته ویلي ویلي او 80,000 روپۍ به یې کلاشینکوب اخیستی. نو ما چېرته وه د هغې مسلک چې و کلاشینکوب و کنه، د دې مسلک چې و شوق یې دا شی.
دغو مرغانو په اړه لږ معلومات راکړه، لږ به یې غږ هم ثبت کړو.
دا د توتیانو دپاره دا کرته هم دا داسې یو قوي ذات دی کنه، چې یو سړي نه مې دلته توتیان واغستلې. هر څلور جوړې په یو کال کې اچولي وي، او چې کله یې هغه شو ما ترې دا ټو قپس واخست. نو ما ترې اټکل واخست 40,000 روپۍ. د جمل ته وشمیرلې 120 دانې وي په یو کال کې. نه اته میاشتو کې دې 120 یعنی سل بچانې را وړي وو، څلور جوړو دومره نسل ډاله دي. که چېرته دا د افغانستان دولت ولګي دي غرونو کې ورته لږ ځای جوړ کړي کنه، زخته ډېر به دلته زیات شي. ځکه مفت مفت یې خل رانیسي، زموږ دوکانداري به بنده شي.
زه مې کورته ونیسم چې دا څه راته وایي.
مرغان سره وغږېږه، هغه اختیار لري، اجازه درته شته. کله نیمه من غراوړو بیا غی ټیم کې ډیر ډیر غوونه کوي
دکان ته ځوانان ډیر راځي کسپینګری
ځوانان ډیر راځي خلاص خزم راځي ځوانان هم راځي د څه خزې راځي کنه قدرته و ما چې لس جوړ کنه یوه خزې وړي دي کوم ځای نه ځین د کوټه سنگینه څومره غټه کبروشي ده کنه غنه راتېریږي دیزي کې دیزي نه کنه ریوري بیا ما ته ځات لري ودي څه دیس ما شوق دي کچته دانی زب مریض ما خپل ډاکټر ام و
تازه رادیو دا خبری مجله هم دلته سر سره سیږي په بلی خبری مجله کې احمد شکفر احمدی له تاسو سره ده سار مبخیر
صبح شما هم بخیر شبر صاحب تشکر